بسیار زیاد تشکر، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
په کابل کې د مازیګر څلور بجې سه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو سات خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د کابل شهر د هوا ککړوالي ته ځانګړې کړې ده او د عام روغتیا وزارت له مسؤلینو سره مو خبرې کړې دي. دغه وزارت اندیشنه لري چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمېر به شایي ډېر سي. نو راپورونه هم لرو. مخکتر دی چې دا راپورونه واورو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه به له نوریاس نوری څخه واورو.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندهار امنیه قومندان وایي افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه په خورابک ولسوالۍ کې 28 وسله وال طالبان وژلي دي. د اسرس لیب نړیوالې کمیټې او جګپوړې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسله والو ډلو ملاتړ خپل کړي. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنی قومندان وای افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه په خورابک ولسوالۍ کې 28 وسله وال طالبان وژلې. د کندهار امنی قومندان تورن جنرال تادین خان نن ازادي راډیو ته وویل. تادین خان وویل وسله والو طالبانو تېره شپه د خورابک ولسوالۍ په امبادي غونډۍ او سرحدي کنډک حمله کړې چې د سرحدي پولیسو له سخت مقاومت سره مخ شوي او په نتیجه کې 28 وسله وال طالبان وژل شوي. د تادین خان په وینا چې په وژل شوو وسله والو کې د پنجاب او کشمیر اوسیدونکي هم شامل دي. تادین خان دغه راز وویل چې په روانه اونۍ کې د کندهار په اوو ولسوالیو ارغستان معروف شاولي کوټ میانشین خاکریز او میوند کې د وسله والو طالبانو حملې پر شا تمبولي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسره سلیب نړیوالې کمیټې یو جګپوړې چارواکی وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش توانېدلې چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسله والو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغې کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استیلهر دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې شخړې په تېره بیا وروستیو دوه درې کلونو کې بیا زیاتې شوې دي. د هغې په وینا یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیت پرک چاپېریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای کېږي. د ښاغلي ستل هرټ په وینا دوی دغه راز ویني چې د پخوا خلاف اوس شخړې تر ډېره ښاري سیمو ته غځېدلې. ځان وژونکي او تنظیم شوې حملې له یوې خوا او له بلې خوا هم هوایي بریدونه زیات شوي چې په نتیجه کې تر ډېره عام خلک وژل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړتیا د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټرې ماموسۍ زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې څرګنده کړه.
امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
د روغتیا وزارت چارواکو پرون په تېره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته ولسو کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ. چارواکو دغه راز ویلي، په دې موده کې تر 3800 ډیرو ناروغانو د کابل روغتونونو ته مراجعه کړې ده. کابل په دې وروستیو کې د نړۍ په سطح تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کندهار ولایت کې د شترمرغ د روزنې لومړنی فارم جوړ شو. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارم د خصوصي سکتور په پانګونې جوړ شوی دی.
فارم شترمرغ یکی دو سال گذشته تلویج شده و بسیار به شکل نمونه در برخی از مناطق افغانستان وجود دارد.
خاغلی رستمی دغه راز وویل، په دې فارم کې سلګونه شترمرغان روزل کیږي او خاوندانو تر دې دمه 6000 شترمرغان پلورل چې تر ډېره په کندهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د پلور ښه بازار لري. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کارکوونکي د هغو مظاهرو له امله انتقال شوي چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوي. په دغو حملو کې د ایران ملاتړي سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وو. رویترز خبری آژانس دغه خبر د عراق د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه نه دی پډاګه شوی ورکړی دی. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې نن قهرجنو مظاهره کوونکو د امریکا پر سفارت هجوم وروړ. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې د سفارت د احاطې دروازه ماته شوې او انګړ ته یې د مظاهره کوونکو له ننوتو سره د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. په ویډیویي تصویرونو کې لیدل کېږي چې مظاهره کوونکي د سفارت بهر دیوالونو ته اور اچوي. په زرګونو عراقیان له سفارت سره راټول شوي چې د متحدو ایالتونو لخوا په عراق او سوریه کې د یکشن بې د ورځې هوایي بریدونه چې په نتیجه کې د کتایب حزب الله سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي وغندې. متحدو ایالتونو ویلي د کتایب حزب الله ډلې پر 15 مشخصو اهدافو یې دفاعي هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې دې ډلې څو ځلې په عراق کې پر هغو پوځي اډو بریدونه کړي وو چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. په یوه برید کې چې د تېرې جمعې په ورځ شوی و د امریکا د دفاع وزارت یو قراردادي وژل شوی او څو امریکایي او عراقي پوځیان ټپیان شوي وو. کتایب حزب الله چې وایي 50 غړي د امریکا په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 50 نور ټپیان دي، د امریکایي پوځیانو پر اډو په بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد یو ساینس پوه او د هغه دوه مرستیالان په انساني جنین د ازمیښتونو په جرم د بند په سزا محکوم شوي دي. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې ساینس پوه جیانکو په درې کاله بند او د 430,000 امریکایي ډالرو معادل پیسو نقدي جریمه شوی دی. دغه ساینس پوه تیر کال ادعا کړې وه چې لومړني اصلاح شوي ماشومان یې په نړۍ کې خلق کړي دي. چینایي چارواکو د هغه د تحقیقاتو د ازمیښتونو د بندولو امر کړی و. هغه د 2013 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې د ازمیښتونو په نتیجه کې دوه غبرګونې خویندې زیږیدلې چې د ده په وینا د ایډز د ناروغۍ د ایچ آی وی ویروس په وړاندې مقاومت لري. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلین د کابل د ککړې هوا له کبله اندېښنه لري او وایي که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمېر ډېر سي. د دې وزارت مرستیاله
امروزه که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرف تنفسی خواهد بود، در صورتی که همه وضعیت ادامه پیدا کنه زیاد خواهد شد.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریز ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل سوي چې د سوانګ د غیر معیاري توکو څخه استفاده کوله. د دې وزارت مرستیال وایانده مروه امینی
28 هغه ځایونه یا کارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابعو په تور وپیژندل شول، او څارنوالۍ ته معرفي شول.
په روزګان کې په لومړي ځل فرهنګي اونۍ پیل شوه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال رسول باوري
موږ د خپل لرغوني تاریخي فرهنګ او هنر هم مدافعین یو او هم د ودې او پراختیا
که وخت و. نور راپورونه به هم واوري او په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د ګوړې اچار. اورېدو ته ازادي راډیو سره پاتې شئ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل شهر د ککړې هوا لامل په تنفسي ناروغیو اخته 12 کسان مړ شوي، خو دغه وزارت اندېښنه لري چې که دا وضعیت دوام وکړي شایي په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډېر سي. اوس هم تر 8000 ډېر کسان د همدې ناروغۍ له کبله روغتونونو ته ورغلي دي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د هوا د خرابوالي له امله د دې وینه میکروبي شوې ده او همدغه
تېره اونۍ د 350 کلنه میرمن وفات شوه. مینوای د 3 میرمنې یو ناڅاپه ناروغه شوه او د 24 ساعتونو په موده کې د ژوند پور پرې کړ. دا وایي لمړینې وروسته یې ډاکټرانو دوی ته وویل چې د کابل د ککړې هوا له امله یې وینه میکروبي شوې وه.
زما د تر ښځه وه یو ناڅاپه ناروغه شوله. کله چې ډاکټر ته مو بوتلله روغتون کې مونږ ته یې ویلې چې د دې په وینه کې میکروب ګډ شوی ده او هغه پاکې وینې فیصدي ډېره راکمه شوې ده. نو هغه تر ماښام بولې و تر سهاره پورې هغه په حق ورسېدله.
مینه له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په کابل ښار کې د هوا د لا ککړتیا د مخنیوي په هدف خپلې هڅې چټکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ککړې هوا اندازه داسې حالت ته رسیدلې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنې هم راپارولې دي. دغه وزارت وایي چې که حالت همدغسې دوام وکړي شاید په تنفسي ناروغیو د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مرستیالې ماموسی زیور د سه شنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل
د تنفسي ناروغیو په اړه چې موږ یې په اړه وړاندوینه کولی شو، که د هوا حالت همداسې دوام وکړي نو د ناروغانو شمیر به یې ډېر زیات سي. موږ یې اوس د ناروغانو په اړه دقیقې شمیرې نه لرو، خو دومره ویلی شو چې شمیرې به یې زیاتې شي.
دغه وزارت تیره ورځ اعلان وکړ چې په تیره یوه اونۍ کې په تنفسي ناروغیو اخته 18 ناروغان مړه شوي دي. د دې وزارت مرستیال فدا محمد پیکان دغه شان وویل چې په دې موده کې له 8,300 ډیرو کسانو د تنفسي ناروغیو له کبله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د کابل ښار هوا تر بل هر وخت ډیره ککړه شوې. دغه اداره وایي چې د وضع شویو معیارونو په اساس باید 2.5 PM مضر ذرات په 24 ساعتونو کې له 15 پورته نه وي، خو په کابل کې بیا د دې ذراتو لوړه کچه 1555 او ټیټه 90 ته رسیږي. خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې د دې حالت د کنټرول لپاره پیل شوی 15 ورځنی کمپاین لا هم دوام لري او ټول هغه ښارګوټي ودانۍ به وتړي چې د سون غیر معیاري توکي سوځوي. د دغه ادارې تخنیکي مرستیال عزت الله صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو 2 ورځو کمپاین په ترڅ کې 11 ښارګوټي او د ودونو هغه تلارونه تړلي چې د سون له غیر معیاري توکو یې ګټه اخیسته.
هغه 28 موارد چې وښودل شول هغه فقط دغه نظارتي هیئت په ګوته کړی دي د فتن دپاره، اما دا شاید زیات هم شي. تر اوسه پورې په دې 2 ورځو کې 11 موارد باندې کار شوی دی. دا نور موارد باندې اوس هم کار روان دی. زموږ ټیمونه تدی پروګرام جوړوي، شاید نن یې هم دا عملیات ولرو او په راتلونکو ورځو کې به هم ادامه لري.
دی ادارې کابل ښاروالۍ او کورنۍ چارو وزارت زینو ښارګوټو هوټلونو او حمامونو ته امر کړی چې لو بلنو ګازو څخه استفاده وکړي. د غیر معیاري توکو لکه د ډبرو سکرو، ټایرونو او پلاستیک سوځول د کابل د هوا د ککړتیا له اصلي عواملو بلل کیږي. د چارواکو په خبره د زړو موټرو تګ راتک، د شنو سیمو او د پخو سړکونو کمواله، لوړپوړي ودانۍ چې د خاري پلان پر خلاف مخ په ډیری دودي او داسې نور د کابل د هوا د لا ککړېدو سره مرسته کړې ده. امریکایي انلاین مجلې ډیپلوماټ په 13 نومبر میاشت کې په یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د پلازمینې کابل د هوا ککړوالی خای تر جګړې خونړې وي. په مطلب کې د نړیوال هوایی حالات سټیټ آف ګلوبل ایئر تحقیقاتي ډلې په حواله ویل شوی چې ښایي په 2018 میلادي کال کې 46,000 افغانان د هوا له ککړوالي څخه د ناروغیو له کبله مړه شوي وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د کابل د هوا د ککړتیا په اړه خو مو واورېدل. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په هدف د کمپاین په ترڅ کې تر اوسه 28 هغه سوداګریزې ودانۍ، حمامونه او ښارګوټي تړل شوي چې د سونګ د غیر معیاري توکو څخه استفاده کوله. د دغه وزارت مرستیال ویاند مروه امینی وایي چې دوی به دغه شان خپلو اقداماتو ته ادامه ورکوي. له نوموړي سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په ګډه به وورو.
مونږ به په دوهم د همدغې میاشتې د جدي باندې یو مشترکه جلسه ونیوله د کابل ښاروالۍ سره، همدارنګه له نورو اړونده او ځیرکه ادارو سره، تر څو د دې مخه ونیسو. او خلکو ته مو شاوخوا 6 ورځې وخت ورکړ، یعنی دوهم تاریخ باندې مو دا کار پیل کړ او تر 8 د جدي مرغومي د میاشتې نیټې پورې خلکو ته وخت ورکړل سه، تر څو دوی یا استفاده ونه کړي، یا یې بدیل پیدا کړي، او یا هم یو د ښه د حل لاره، منطقي د حل لاره. او هغه د قانون پر اساس هم کله چې موږ ګورو موږ یو چاته بیا په جدیت باندې اقدام کوو، مخکې له هغه باید اختاریه او ابلاغیه ورکړل شوی وي چې دا کار د کورنیو چارو وزارت وکړ. د دې تر څنګ مو هم دوی ته په ګوته کړی چې که تاسو سرغړونه کوئ، قانون ته په درنه سترګه نه ګورئ، نو د 8 مادې پر اساس باندې تاسو په متوسط حبس باندې محکومیږئ چې هغه به هم پر تاسو باندې عملي کیږي وروسته له 8 بجدي. په 8 بجدي باندې د کورنیو چارو وزارت مرستیال موین صاحب او همدارنګه د نورو زیرکتو ارګانونو او اداراتو چې دوی مسؤلیت کې درلود د هوا د ککړتیا د کچې د راښکته کولو لپاره، د ولسمشر په حکم باندې دغه پوری چارواکی لاړل او ځینې هغه ځایونه او سیمې تفتیش او بررسی کړلې چې هغه له سون توکو څخه یې اوس هم ګټه اخیستله. د دغه تفتیش په نتیجه کې، د دغه نظارت په نتیجه کې، اته ویشت هغه زایونه یا خارګوټي یا هم رستورانتونه چې دوی د هوا د ککړتیا د منابع په تور وپیژندل شول او څارنوالۍ ته معرفي شول.
بلې مروه جانې، فکر کوئ چې حل لاره همدا ده؟ ځکه د سوداګریزو شرکتونو ټلونو د دوی موضوع خو بېله ده، ولې د خارګوټو موضوع هلته خلک اوسیږي او ژمی دی، دوی اړتیا لري چې څنګ توکي باید ولري، ځکه چې د خپلو خونو د ګرمولو لپاره باید ورنه استفاده وکړي. نو څه تدابیر دي په دې برخه کې که د دغه خارګوټو مرکز ګرمۍ سیستم تړل شوی وي او دوی هم بل چاره نه لري؟ باید لازم اقدامات په دې برخه کې نور تر لاسه لاندې دي.
یو موضوع دا ده چې موږ د یو افغان په حیث باندې کله چې په یو ښار کې ژوند کوو، موږ ټول مکلفیت او مسؤلیت لرو. کله چې د هوا کابل ککړیږي، په دې کې نه یوازې حکومت، نه یوازې د چاپیریال ساتنې اداره، نه یوازې د کابل ښاروالۍ یا نه هم کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري، دا موږ ټولو ګډ مسؤلیت دی. یوه خبره بله خبره دا چې ډېری خلکو دا پوښتنې له موږ څخه مطرح کړلې چې تاسو په دې جدیت باندې عمل کوئ، ستاسو بدیل د موږ لپاره څه ده؟ هغه لوی خارګوټي او دلیل همدا و چې د افغانستان د خلکو مخصوصا په کابل کې اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو موږ مجبور یو چې له دغو غیر معیاري توکو څخه ګټه واخلو. هغه خارګوټي، هغه رستورانتونه چې په دغه جګ معیار جوړ شوي دي، موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده چې دوی د معیاري توکو د اخیستلو اقتصادي وضعیت ونه لري یا هم دوی د دې توان ونه لري. دوی ته مو دا واضح ویلي چې اختاریا مور ولېګل، ابلاغیا مور ولېګل، تاسو سیستم معیاري او منظم نه ده، نو ورسته لا ته نجاري موږ تاسو سره برخورد کوو. بدیل څه دا و چې دوی له تصفیه کول څخه ګټه واخلي. داسې عالي راوتلي دي اوس چې هغه تصفیه کوي دغه سنتوکي. د دې تر څنګ د معیاري او د غیر معیاري، زه به ډېرې عامیانه مثال درکړم، د معیاري زغال سنگ چې هغه هېڅ ضرر نه رسوي، تر غیر معیاري پورې چې هغه تصفیه شوی نه دي، د دې په قیمت کې به څو افغانۍ بدلون وي یا توپیر به پکې راځي. دا په دې ارزي چې موږ د 5-6 میلیونه نفوسه چې په کابل کې یوازې ژوند کوي، د دوی ژوند په خطر کې واچوو. په تېره یوه میاشت کې 10 کسان د هوا د ککړتیا له امله خپل ځان له لاسه ورکړی ده. چې زموږ هېوادوال مخصوصا په کابل کې هغه ښاریان چې دلته ژوند کوي، که دوی د هوا د ککړتیا د خطر په میزان باندې پوه شي، تاسو باور وکړئ چې شاید دوی خپله وایي چې موږ هېڅ دغو موادو څخه نوره ګټه نه اخلو. هیت
شرکت، هیت رستوران، هیت حمام لدغه وضعیت خیست بستانده. تاسی به دقیقه روان وی
انشالله. بله کافل شاکر ترغو پوری چی مو پا کابل که مخصوصا که وضعیت یه ده هوا دیر که کرده، هیت سوک پیدا نکرو تغل غیر میاری او ناتستی سوی و سانتو که تخه گچه وقتی داول لری به دوام داری. او زو باید خلو هیوادوالو تو ویم چی متوسط حبس قانون پر اساس جزا کود دیو سوی یوی ماده پر اساس بنده له یوه کاله کم نه ده او له 5 کلو زیات نه ده. یعنی نه ارزي چې موږ د هوا ککړتیا یو جرم، د دې تر څنګ هغه حبس چې په تاسو راځي هغه بل جرم، او د کابل ښاروالۍ لخوا نقدي جریمه هم کېږي دا بل جرم. نو راځئ د ځان لپاره، د هیوادوالو لپاره، له دغو سنتوکو څخه ګټه واخلو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده مروه امینی وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وردو هلمند ته. په هلمند کې بیا پریمانه کوکنار کرل سوی دي. څو کال وړاندې په هغه سیمو کې د کوکنارو کروندې نه وې چې د حکومت تر ولکې لاندې وې، خو سږ کال د پولیسو پوستو تر څنګ هم کرل سوی دي. بزګر ولې کوکنار کری؟ چارواکي څه وایي؟ آیا د کوکنارو د ماتولو پلان لري که څنګه؟ په دې اړه تفصیلي راپور له الیاس دایڅ خاورو.
د پولیسو څخه هم ویره لري، خو په ډیرو امن او د امنیتي پوستو تر څنګ په نږدې سیمو کې په خپلو مځکو پریمانه کوکنار کرلی دي. د نادری ولسوالۍ اوسیدونکی عیاد خان وایي د کوکنارو کرل معمولي کار دی، او په دې وروستیو کلونو کې د عایداتو د یوې نسبت ښې منبع په ډول کرل د بزګرانو عادت ګرځېدلی دي.
په رواجي کار بدل سو، دا په افغانستان کې ګرسره بل داسې کار نشته اوس لکه د دښتو ته چې ورسې اوله پله موږ په ژمي کې یو فصل ګري، اوس یې همیش کري، اوس یو د ژمي تورې چې لا چاپله چې تاریاک نشته، نور همیش تاریاک دي. اوس پرون به د دښتو کې تاریاک شنه نه نیشه ورا چې ټوله ګولو څنګه یا شش کال تر تیر کال ډیر کار سوی دی. تاریخ
د عیاد خان لستنه د کورنۍ غړي دي. دی وایي د ډیرو پیسو د پیدا کولو لپاره تر بل هر کښت د کوکنارو کرونده مناسبه ده. زه د نادالي ولسوالۍ زرغون کلي ته نږدې په یوه داسې سیمه کې ولاړ یم چې شاوخوا ټولې ځمکې یې په کوکنارو کرل سوي دي. ترشنو او پخوا بعد سوم زکو وروسته تر ټول ډیر کوکنار په دشتونو او مرکز لشکرګا څخه لري پر تازه غصب سوم زکو کرل کیږي. هلمند د خپل پراخه مساحت پریمانو اوبو او شی آب وهوا په خاطر د نړۍ تر ټولو ډیر د ښه رنګ او کیفیت تریاک تولیدوي. د دې خاطر چې د یوه پر ځای څلور فصله کرل کیږي ورسره د شیرې بیه هم ارزانه سوې ده. د نادالي ولسوالۍ یو بل کروندګر عصمت الله وایي د کوکنارو کروندې ډیر اعتبار لري. دا ازادي راډیو ته ول په کلي کې دکاندار هغه چا ته پور او سلام نه ورکوي چې کوکنار یې نه وي کرلي. که هم د جرمونو او د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNODC په خپل تازه راپور کې وایي چې د کوکنارو د کښت او تولید کچه په ټول هیواد کې کښته سوې ده. خو په هلمند کې داسې سیمې ډېرې دي چې په یوه وخت کې هم د کوکنارو څخه شره ټولېږي تر څنګ یې تازه کرل کیږي او د همدې پټي په څنګ کې کسان بخت دي د کوکنارو د یوې بلې کروندې پوجي کوي. حضرت محمد چې د کوکنارو کښت یې نسبت شاوخوا همسایګانو ته ښه وده کړې ده وایي د کوکنارو کښت اسانه نه دی خو په شیرې پسې یې کاچاکبر خپله راځي اما د غنم او نورو دانو په خرڅولو د دوی پښې شنې سي. د هلمند ډېرې مځکې د طالبانو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د تریاکو کاروبار پراخه دی او د کال نه بل ته د نشي توکو د کاروبار پراختیا ځکه صورت مومي چې د پروسس او په ډول ډول نشي توکو د هغو د بدلون فابریکې هم په هغه سیمو کې شته چې د حکومت تر ولکې لاندې نه دي. د هلمند والي وایي که څه هم د کوکنارو د کروندو د ماتولو لپاره ځانګړې بودیجه نه لري خو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ یې د تریاکو د پروسس ګڼې فابریکې ورانې کړي دي او ګڼ شمېر کاچاکبر یې هم د قانون منګولو ته سپارلي دي. تورن جنرال محمد یاسین وویل د دوی دغه کار د تریاکو پر نرخ بد اغیزه کړې ده.
هغه سیمې چې طالبان پکې اوسیږي هلته کوکنار کرل کیږي چې هغه هم په زور او جبر باندې په خلکو کرل کیږي تر څو دوی د دې بوټي نه څو ګټې واخلي او وشر د ټول کی بل قچاق دی وکي او درېم د دوی جنگي عواید ورنه پوره کی. نو دې په خاطر د دوی په ساحه کې د مواد مخدر کښ ډېر کیږي او جنگ هم نن په هلمند کې دینی سبغه نه لري فقط د مواد مخدر جنگ دی.
ولی د ورانسو فابریکو او نیولسو کچاکبرو د کیک شمیر یاد نه کړ. په نادالی او خپل مرکز لشکرګاه کې د کوکنارو کرل سوي کروندې یوازې بیلګې دي. تر ټولو ډېر یې په شمالي ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي تر نورو سیمو پریمانه شیره هم ورکوي. محمد علی استایی د ازادۍ راډیو هلمند.
په روزګان کې په لومړي ځل فرهنګي ونې پیل سوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري دغه ونې پرانستل. په دې ونې کې روزګان د تاریخ په پاڼو کې یا روزګان وپیژنئ علمي سیمینار، مشاعرې، محلي موسیقي او د تاریخي آثارو نندارتون شامل دي. نور د شریف الله شرافت راپور کوي.
دغه فرهنګي ونې چې درې ورځې دوام وکړ مشري د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري کول چې لومړی په ترینکوټ ښار او ولایت مقام کې د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې ورزګان د تاریخ په پاړو او یا هم ورزګان وپیژنې تر نامه لاندې سیمینار پیل کړ.
اسما په نظر روزګان کلمه د دې سیمې لپاره سمه او پر ځای مونه ده ځکه دغه کلمه
په دغه سیمینار کې د پوهنتونو استادانو، لیکوالانو، د روزګان د کلتور، د روزګان د تاریخي آثارو او د روزګان د جغرافیې موقعیت په اړه خپلې مقالې ولوستلې. د سیمینار په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل سو چې دا پریکړه په کښې کیسه یې وه چې نور بلدي وروسته د ارزګان پر ځای د روزګان کلمه کاروو.
د روزګار کلمه په شفاهي او په لیکلي ادبیاتو کې او هم د سیمې د خلکو په خبرو کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو معین پوهان محمد رسول باوري وایي چې د یادې اونۍ څخه یې هدف دا دی څو خلکو ته وښيي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه کار کوي او دغه راز خلک د پخواني اثارو د شعرونو او لیکوالیو په ارزښت پوه کړي.
لومړی هدف دا دی چې افغان ولس خبر شي چې د افغانستان د حکومت یو عمده رکن د اطلاعات او فرهنګ وزارت څه چارې پرمخ وړي. تر ټولو مهمه خبره په دې لړ کې دا ده چې موږ د خپل لرغوني تاریخي فرهنګ او هنر څخه هم مدافعین یو او هم د ودې او پراختیا.
له دې سیمینار وروسته په همدې ماښام او په همدغه تالار کې د محلي موسیقي یو مجلس هم جوړ سو چې سلګونه کسانې نندارې ته راغلي وه. د جیونی په دوهمه ورځ چې د دوشنبې ورځ کیږي لومړی د کابل څخه راغلو پلاو د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل او دغه راز په دغه ودانۍ کې یو شمیر لاسي صنایع او زراعتي توکي هم نندارې ته وړاندې سوه. ځایي چارواکي وایي پر دغه ودانۍ څه باندې 20 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. تر دې وروسته بیا ماښام د روزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې هم ترسره سوه چې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او ادبپالانو په کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې بیا د شاعرانو او لیکوالانو شعرونه او ترانې زیاتې پر سولې او له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدلې.
خونخوار انسانانو، زموږ وینه د ارزانه او په خپلو وینو سریو در په در سو لوټې لوټې په باروتو د شیخانو.
تر دې مشاعري وروسته د تیاتر یا تمثیلي پارچې برخه هم وړاندې سوه چې د تاریخي اثارو پر ساتنې او خوندیتوب راڅرخېده. له مرکز پلازمینې څخه هغه پلاوي چې ترینکوټ ته راغلی وه ژمنې وکړې چې له دې وروسته به اورزګان ته د کلتوري او تاریخي اثارو په برخه کې ډېر فهم کوي او دغه راز د شعر او ادب په برخه کې هم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او د روزګان څخه ځو کونړ ته. په افغانستان کې د افغانیو د رای جوړولو کمپاین په ځینو ولایتونو په تېره بیا کونړ کې ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ولایت چارواکي هغو صرافانو او هټیوالو ته خبرداری ورکوي چې د کلدارو او افغانیو په تبادلې کې د خپلو ګټو لپاره غیر قانوني کړنې کوي. دا خبرداری د خلکو د شکایتونو وروسته ورکړل سوی دی. تفصیل روحالله انوري راکوي.
د کونړ دولتي مسولین وای تر اوسه یې هټیوالو، موټر چلوونکو او صرافانو ته د افغاني بانک نوټونو د رواجولو د پاره عامه پوهونه کوله چې تر دې دمه ښه نتیجه ورکړي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته ویل
افغاني د رایج په برخه کې تو سر ډیر مخته روان یو ډیر ښایسته ډیر لوی بدلون او تغییر راغلی دی. ولس په ذهن کې په خپله ولس آماده دی دا کار کوي.
په کونړ کې چارواکي د افغانیو د رای جوولو او د پاکستاني کلداري د بندولو په اړه تر سره شوې هڅې په داسې حال کې بریالۍ بولی چې خلک بیا له صرافانو، موټر چلوونکو او یو شمیر هټیوالو شکایت کوي چې ورڅخه د کلدارو په بدلولو د شیانو په اخستلو او په کرایو کې زیاته ګټه کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه یې حکومت مخه نه ده نیولې. د کونړ اوسیدونکي ذبیح الله وایي
زر کلداري چې ورکې 4500 یا 4400 لس افغانۍ درکوي چې دا دوی ځانه نیوټرون ټاکلي او هغه خلک چې مایده پیسې چوړي خو بیخي اسې اخلي. هم داسې ما واورېدل چې سل کالداري په 1500 افغانۍ باندې اخلي چې دا بالکل سراسر ظلم دی او بیا د عوامو سره. نو د افغان دولت نه دغه یو ښه اقدام یې کړی دی چې دا کالداري بندې کړي. خو اوس هم غوښتنه داده چې دا خلکو دغه صرافانو ته ورته نشي سړی ویلی قصابان ورته باید ووایي د دوی مخه ونیسي.
خلک هم داراز وای یو شمیر صرافان په بازار کې وړي افغانۍ راټولوي او کوخخ کوي چې د افغانیو د رای جوولو مخه ونیسي او حکومت هم بازار ته د خلکو د وړتیا وړ وړي افغانۍ نه دی وړاندې کړي چې ورسره په افغاني راکړه ورکړه چټک شي. مسیح الله حسن زیوای:
یو مشکل دا ده چې دوی کمی وړي افغاني چې دلته راغلي په ځای چې خار کې سره توزیع شي دغه مشکلات حل شي، دوی هغه د بانک نه راوباسي ځان سره ذخیره کوي، په دې خاطر د ریټ لپاره ساتي خپل د منافع لپاره.
خو د کونړ والی بیا ژمنه کوي چې نرخنامې به عملي کیږي او هر څوک چې له اصولو سرغړونه وکړي سزا به ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکو په داسې حال کې د پاکستانی وکالدارو د بندولو او د افغاني اورای جوړولو پسې مټې را بډوهلې چې د ننګرهار په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته خو توندې هڅې پیل شوي. د اقتصاد پوهانو او د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو په وینا دغو هڅو سره د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د افغانیو ارزښت زیات شوی دی.
دوستانو د ازادي راډیو اوري په دې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسېدلو. په کابل کې 4:30 دي. یو ځل بیا له نوریاس نوریس څخه د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د کندهار امنیت قومندان و یابغان امنیتی ځواکونو تیر شپه په خورا بکولس والی کې ووش وسلوال طالبان وژلین. تورن جنرال تادین خان ازادي راډیو ته ویل طالبانو تیر شپه په خورا بکولس والی په بادی غونډه او سرحدي کندک حمله کړې چې د سرحدي پولیسو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي او په نتیجه کې ووش وسلوال چې پکې بهرنیان هم شامل دي وژل شوي دي. د اسره صلیب نړیوال کمیټې او جګپوري چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایشت ونیدل چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د یو شمېر وسلوالو ډلو ملاتړ خپل کړي. د دغه کمیټې د عملیاتو د برخې مشر دومینیک استلهر دا خبره له روسي تاس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې کړې او ویلي یوه ستونزه چې دوی د افغانستان په شمال کې ورسره مخامخ دي د شخړو یو تیتو پرک چاپیریال دی چې په زیاتېدونکي ډول سخت دریځې ډلې د اسلامي دولت ډلې یادایشت سره یوځای کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه ښیي چې که د کابل ښار د ککړې هوا د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونه شي ښایي د تنفسي ناروغیو له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خبره دغه اندېښنه د روغتیا وزارت مرستیالې ډاکټرې ماموسۍ زیور نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ورسره له هغې څرګنده کړه چې د روغتیا وزارت چارواکو پرون په تېره یوه اونۍ کې د کابل د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغیو د اخته 12 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د عراق په پلازمېنه بغداد کې د امریکا سفیر او د سفارت کار اون کې د هغو مظاهرو له امله انتقال شوی چې په دې وروستیو کې د امریکا د هوایي حملو پر ضد پیل شوی. په دغو حملو کې د ایران ملاتړي سخت دریځې ډلې لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي وو. روسي چارواکو پرون وویل دوه مشکوک کسان په سن پیترزبورګ ښار کې د نوي میلادي کال په شپه د تروریستي حملو د پلان په شک توقیف شوي دي. د چارواکو په وینا دا توطیه تر ډیره د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس شنډه کړی شوې ده. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد یو ساینس پوه او د هغه دوه مرستیالان په انساني جنین د ازمیښتونو په جرم د بند په سزا محکوم شوي. د چین د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې ساینس پوه هی جیان کو په درې کاله بند او د 430,000 امریکایي ډالرو معادل پیسو نغدي جریمه شوی ده.
د سنو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ هم کتلای شي. ناجیه صافی به مو د سپورت له ډګره په وروستیو پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغان لوبغاړی حسین سفری خپل روسی سیال ته لماتي ورکول او روس ته نن کابل ترستون